السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغانستان کې د جګړې شدت او دوام ته اندېښنې زیاتې شوې.
پښتانه اندېښنې لري له دوه اړخونو، غواړي چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباخ کې جګړې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
د قرباخ ولسوالۍ طالبانو لپاره کلابان سلويخ په بازار لوټ شوی ده او هم رنگ شوی.
کوهنه وزارت د قراردادي ښوونکو ګمارنه پیل کړي.
هر ولایت په دغه کې د اړتیا او اساس صحنې په نظر کې نیول کېږي. څو د ښوونکو د کارکتون
ولادی فستولا لا هم افغان میرمنې ګواخي.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتون سبب را پیدا کیږي.
او امریکا کې د کورونا د مثبت په کشمیر ټیټه کچې ته رسیدلې. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم ک تر پای را سره پات شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم درته لرو. پایل کې خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پر یو کور په وسلوال برید کړي. یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو د تنخواو د څلور میاشتني ځنډ او نورو ستونزو له امله کاري احتساب کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار، زما دو ورونه، زما والده په شهادت رسولې دي. دوه زخمیان لرم، یو مې ورندیار دی، یو مې وریره ده.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبه ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان نه په زلونو غوښتي چې خپل پوله کنټرول کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري احتساب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغه ډاکترانو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیږي دغه کاري اعتصاب نن یکشنبه د خوست مرکز او د ولسوالیو په دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نوې میاشتې کېږي چې شل فیصده معاش نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه دی کړی او هغه دواګانې چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هیڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه څوارلس کاله پنځلس کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
احتساب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری مني چې تر 500 پورې ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي. خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبري اژانس د خغلی قالیباب له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د میل 28 وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې دغه درې میاشتنی موافقه لمخه په اټومي تاسو کې دیننه د نصب شوی کمرو لاله معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دی یو بل نه خده چې متحده ایالاتونو او نور پر مخ چهاته کوي له ایران سره یو موافقه ته ورسیږي ور تړل کیږي. د نړیواله اټومي انرژي ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2018 کال شوې او له مخې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولاک کړي دي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. او د ماونټ ایورست لکتر لګه سل غرختونکو او مرسته کوونکو پر کورونا وایروس اخته شوی. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالی چارواکو هغه نه ده تایید کړي. اتریشي لوکاس فورتنباخ پرون شنبه اسوشتت پرست وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالی شرپا لارښودونکو د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوی دی. فورتنباخ زیاته کړه په کم کې د د په ګډون لکتر لګه سل ژغورون کې ډاکټران لارښودونکي او نور عمله پر کورونا اخته شوی او ښایي دا شمېر د 150-200 تر منځ وي. نیپالي چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختونکو او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوی وي رد کړې ده.
که غواړی چې دغه خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورشي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیز جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لښکېلو خو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي بیا وایي چې د خبرو په موخه دوه ته د دوی پلاوی روانيږي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
لابد مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړې ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دول الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي اور باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل خپل اندېښنې شریکوي چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوی او دری ولسوالیو د برتنیول کېدو په هدف د عملیات د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
زموږ عملیات په هغه سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تسکوي عملیات د میدان وردګ ولایت په جلریز او نار ولسوالیو کې د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي او د افغانستان لوی درسي جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالاتو درځولو په موخه تیر شپه دې ولایت ته سفر وکړ. ډېر ژر به حالات کې د پام وړ بدلون راشي.
د ښاغلی امان په خبره یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا 90 طالب جنگیلي وژل شوی او شاوخوا 45 نور ټپین شوی دي. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې وژل شوی طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو په اړه څنګه دی ویلي. د جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تېرې پنجشنبه په ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویدي. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې وه. خو د لوګر ولایت سیمهییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې څرخ ولسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړی دی. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لار غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل،
یوازنۍ د حل لار خبرو اترو او په سیاسي حل لار باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سولې زبنه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوي بیرته دوه ته ورزي او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
هغه انوري وایي، اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه به د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول افغانستان نه ووزي.
په همدې حال کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازی جاوید افغان وایي له ګڼو کلیو شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي او د قرباغ بازار هم بند او ډېره برخه چور شوې. لږ وړاندې مې له ښاغلي افغان د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده. معاصره ده، هیڅوک هلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې مزدیر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل. هغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لازم و له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسو خیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلی دي، د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کلی ټول خلک ایستلي دي. هغه خلک مهاجر دي، تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو اوس تصفیه شروع ده. شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو، سړکو، په باندو، په باغو کې. نو ممکن د هغو خونسا کول د هغو کښل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي بازار بند نه. تلویش په بازار لوټ شوی ده او هم رنګ شوی ده. دا خلک له ډېر سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا د بازار شاوخوا کلي کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزني کې پراته دي، څوک کابل کې موږ یو کمپ ورته جوړ ده.
بلې، او افغان صاحب، دا چې دغسې وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسېدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنه لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتنه ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بندې، سرمایه زموږ بندې، سړکونه زموږ بنده، ښوونځي هلته بنده ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي، هغه ټول د خامه سړک له لارې غزني ته انتقالي شي. هغه په ساتو وخت نیسي او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه کړي، باید قوي حمایه د دوی لشه باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع
وکړي. څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نسته او کنه فکر کوئ له کابل دغه ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبري اسی چې تقریبا په 12 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون دی هوایی لاري دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی لاري انتقالات وکړي. دی هوایی لاري فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو په فاریاب کې د راولاړه شوې یوې ټولنیزې ستونزې په اړه. ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکېچ ته معقوله حل لار پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي وایي د حکومت لخوا ورلېږل شوی والی نه مني او غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالې د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي عمده غوښتنې دا ده چې والي دي د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واوریدل سي. د نوي والي په توګه د محمد داوود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادي هادي سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتوي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف ول سره د خبرو او مذاکرو لپاره هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسأله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لاره څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسنی لیژل سوي والي لرې کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والي د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یوه تنظیمونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نه کښېني.
مردم حق خوده میخوایه،
دا خلک خپل حق غواړي. مونږ د نوي والي د لرې کېدو پلوي یو، تر هغه چې دغه والی وي مونږ آرام نه کینو. دا والی باید لری شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړ سو، له خپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکی چې ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دوی ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دغه کړکی چې د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت شاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په یو سل یو څلوېښتمه ماده کې ویل سوي چې شاروالان او د شاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي اورګانونو خپلواکي ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
دی والیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته دا په کلي توګه د سیمه ایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابیږي او ولایت ته لیږل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري، د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لیږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
مام از حکومت مرکزی خود
لخپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوي چې دا موضوع زر تر زر ختم کړي چې د فاریاب وضعیت ډیر داندخنی وړ دی.
د فاریاب لپاره نیبي ټاکل سوی والی محمد داوود لغمانی چې تیر اونۍ په یو پوځي لوا کې د جوړو سوی مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو، په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي اورګانونو خپلواکي ادارې ته مشول چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکېچ ختم سي. که څاملې اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولي، خو د محلي اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخوانی دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته د نوي والي د ورتګ مخه نیولې ده.
نن د می درويشتمه د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر مهال د رامنځته شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي د ستونزو ولادي فستولا هم بولی چلای هم لمن له افغانستان نه د ټوله دا چې لاملونه چي دي په دې راپور کې اورو.
روحینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکو د وای
لزیګون روسته دا او هم ماشومی خنوه د دې خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوي د وشکلن روحینا وای د زیګون پر مهال د ماشوم سم ساتنه و نشوه وس ورته اندېښمنه ده نو موږ د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته اشاره سره وای
کوم اول سوال چې موږ ژوند کوو زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغل په هیڅ نه پوهیږي او بل زایمونه پریږدي چې لاړ شو تر اوسه دوه میرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې ملي شوې دي څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیګون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وای ډېرې هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیګونې ستونزمن وي د دې شورا اجرایوي مشره هلی غرشین
فعلاً په افغانستان کې منګه تقریبا حدود 4000 قابلې فارغ لرو چې په هغه جمله کې شپږ زره نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 20000 نفر د دې بیکاره دي افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده د دې په خاطر باندې چې د فستولونو د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي هغه خځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري هغه خځې چې په کلو باندې کې دي په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ولادت ورکول کیږي د دې فستولونو سبب ګرځي
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي لدې سره هم هاله بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه خي د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیرا ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیايي سکتور کې د ستونزې د حواري لپاره حته هله به خون کې دي
د ولادت پر مهال د مایندو د مړی نکاچې مقدس میرو پر بنسټ په یو لک ولادتونو کې په کلانی ډول شپږ سو یو شپته مایند دي لموک سره د غشمیر و سبتي خداش میر د تیرو کلونو په پرتله اوس خسوي او لاخ والی خواته روان دي ولی اوس هم کار تر تیار چې موږ وکولای شو د مایندو د مړی نکاچې نور هم راټیټ کړو
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان نه نوې سلنه روغتیایي مرکزونه د قابلیت له کمخ سره مخ دي د نموړې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیګون پر محل د وینې ضایع کول او کمخ دی دا په داسې حال کې چې نن د می درويشتمه په میرمنو کې د اختلاطي او ناسالم زیګون پر محل د پیدا شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده د غوړز د دې لپاره نومول شوی چې د نړۍ په ورسته پات هیوادونو کې دغه برخه له اغیزمنو سره د عامه پوهاوی په برخه کې همکاري وشي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې د محل څبان د 3000 روغتیايي مرکزونه موجود دي خو لا هم په عمومي ډول روغتیايي خدماتو ته د خلکو لاسرسی کم دی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غشانوي د فاميلي پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزې لا هم په افغاني کورنۍ کې نه ده حل شوی او دغه چاره د اندېښنې وړ ده
په افغانستان کې ل فستولا ورزو په امریکا کې د کورونا پیښته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې په کشمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټه سطح ته راغلې ده لدې سره په اروپا او هندستان کې هم دغه وایرس تیت کېدا یو څه کم شوه تفصیل په دې راپور کې
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په 13 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیر اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و امریکا کې په 13 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 تر کم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یو کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي هغې زیاته کړه
As more and more people roll
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبت او پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوي چې پرون پکې دغه پیښې تر 400,000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 240,000 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخی ولسمشر ژایر بولسونارو پکې په یوه عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه ونیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 450,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم سوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په هند کې د میوکور مایکسایس په نوم یو تور فنګس د خپرېدو له کبله په ایالتونو کې د پاندېمي یا وبا وضعیت اعلان شوی دی. په دې اړه درته راپور لرو، خو اوس یې د وخت د کمی له کبله نسو خپرولی. په مخامنې خبري مجله کې به واورې، خو اوس دې ته راځو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو 2 میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبه آریان آزادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ د پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولای شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کار ډول باندې د شمیري په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1,000 ښوونکي چې 1.5% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې 2 زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو 1 یا 2 درسي ساعتونه تش وي.
مرسم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 200-300 ما بیکار بودیم. خواهی شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شما بخاطر از اینکه که یعنی وقت خود از خانه میم ما میریم درس خانه، اما ایچه که میم تمام ساعت بیکار ایچ درس نمیخواد.
زمانون نزنین ده دوالا سن سن که مونگ خوانده که کمبود معلمین نشته و مونگ 2 ساعت و 3 ساعت درسون او بیا دیگه خالی ده غوار لدولت سخه مونگ تا معلمین
اوس محال نگدی لس میلیون انجونی او حلکان در افغانستان پا 13,000 ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي. چې د 240 زرو رسمي او زرګونو بل مخته خونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی خونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه سخته ټکنۍ کړې ده.
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. لاند خبرونه له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست د څارنې د ادارې مشر غزال حارس لخپلې دندې استعفا وکړه. نوموړي چې شاوخوا دوه کاله یې دغه دنده پر مخ وړي، نن په یوه ټویټ کې ویلي چې خپله دنده وروسته له هغې پرېږدي چې دوه ځلې یې استعفا نه وه منل شوې. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پېښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبې ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری وژل شو. د خوست د تباند څلوېختو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوې او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړې. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. او د ماونټ ایورست لږ تر لږه سل غره ختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه هم واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل تنجونو د کونګ فو لمړی پړاو ټاکنیز سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بلخ، غزنی او کابل د سلویختو ورزشکارو نجونو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره لوبغاړي د کابل د منتخب لوبډلې د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره په اتو کټګوریو کې د دوه ورځو لپاره سیالي کوي. د معلوماتو پر بنسټ له دغو لوبغاړو بعد د کابل منتخب لوبډلې ته 14 کسان انتخاب شي. په هرات کې د سولې جام والیبال سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خصوصي لیسو د زده کوونکو ترمنځ د سولې او یووالي په هدف پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېده. په یادو سیالیو کې شل لوبډلو ګډون کړی و چې په پای کې د هرات آریا څومن لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. او نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلېږي. خو له لوبو وړاندې د سریلانکا دوه لوبغاړي او یو روزونکي په کورونا ناروغي اخته شوې دي. کریک انفو ویب سایت په خپل پاڼه کې دا خبر خپور کړی، خو په دې ویروس د اخته لوبغاړو او روزونکي نوم نه دی لیکلی. د یو شمېر رسنیو د رپورټونو پر بنسټ شاید لومړنۍ لوبه چې نن ترسره کیږي وځنډیږي. او د سریلانکا د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې دوی د خپلو لوبغاړو د روغتیا په اړه اندېښمن دي او اوس په دې کار کوي چې خپل لوبغاړي بیرته هیواد ته ستانه کړي.
له همدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل. ورزو او نيزو پروګرامونو ته لمړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو عزیزانو پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر وي درې کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. پدریخ پروانه که با واوری چه د افغانستان د رادیو تلویزیون د پخانه و سندرغارو پا استازی توب جمعه گل خوشخوی او عبدالحمید قنداری آزادی رادیو تاویلی چه سو کال مخک دولت پریکړه وکړه هغه سندرغاړو ته چې اوس پنګیری شوی او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډیره موده کیږي چې دغه تنخواه نه ورکول کیږي. دغه موضوع مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوز با در افغانستان مشهور و پخانه سندرغاره جمعه گل خوشخوی خپل استونز پا خپل وو بایی او ورپسی بل بل مشهور سندرغاری عبدالحمید کنداری سر وغا گیگو داده جمعه گل خوشخوی
دل خونم آزادم تو مونگ داده صاحبه که مونگ وو بیش نپر و نرمندان تا داده وزیران و شورا هم تصدد کرده و یا مونگ پخوا خوشحابه در اداری امور در خواه مونگ تا دا معاشون را کول و در اوشت پخوانی و هنرمندان و اوز در پروس کل دیشی را نکل صاحبه مغا موضوعات با صاحبه چی در وزیر در مالی اصباقم صاحبه لارا و مونگ تا درز میاش تنخواهی را کلی نوری را نکلی صاحبه هم داستی مایوس پاتی سولو صاحبه اوز در مونگ در معاشون موضوعی در ملی راژیو در بوجیجی سر مدغم کرده صاحبه نو که مونگا هر وقت پکتنو کوه دا پا مالیه که بنده دا هیچ دا مالیه نه را خلاصی گی نصیب مونگا ایران پاتی چنگو کوه دول مریضانم جا استادا یوبم مریض ده سلام لوگره مریض ده امانی هم مریض ده صاحبه شریعت و نرمندان مریضان جی صاحبه نو که مونگا که هر وقت پکتنو کوه مونگا دا وای وای پا مالیه که پروتی صاحبه اوس مالیه زو مونگا کار نه را خلاصی گی
صاحبه هنرمندان خو داشی دیر دی پا افغانستان که سنگ دا ویش کسانو تا تنخواور کئی او نورو تا ما
دا خو آقا کسان جی صاحب که پا خواه پا ملی راژیو که قرارداد در لبده او اوس بی زارسی وی دی سکندیری دی او زینی هم مریضان جی صاحبه
یعنی بل آید نلری
نه نه دوی خو بل آید نلری لکه دوی نو سوک چرک بیایی صاحبه نه سوک پا دوی بانجی زندری وای نه سوک اخبر محدودونه که تازه که دول آقا عبدالحمید قنداره هم بیچاره مریض ده صاحبه
راژیو تلویزیون سوایی چه دا مشکل کم زی که ده چه دستاسی ماشونه ندر کوایی
مشکل صاحبه وی مونگا یه گله ده مالیه ده او ده مالیه نو صاحبه تروس پوی هیچ جواب ندر آقاله او مونگا مدغم که یو پا خبره بودیجه که صاحبه
نو چه بودیجه که مدغم کلی استه ستا پا خبره نو بودیجه با ورطه راغلی کنه ولی نه اجرا که
نو خطروس نه در راغلی صاحبه ایز آزمونگ معاشونه معلوم نجی صاحبه
وزارت مالی تا تاسی مراجعه کلی ده تا شتونز مرسر شریکه کلی
نه نه وزارت مالی تا مونگ مراجعه نده که صاحبه ملی رادیو ده بودیجه امیرم ده خبر که چه ستاسی مساله مونگ لگلی ده
نو من چا سره خبرې وکړ چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب
کله تم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه خادې خوشحالۍ ته هم نه ځئ مشکلات هم څنګه دي اقتصادي
مشکلات هم دا دي صاحبه چې د کور تش سامانو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحبه
ستاسې مشکل به ورسوو
شکر ډېره مننه
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي
مشکل زما دا شی دی چې ته موږ خو هنرمندان یو پخواني هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسي داسې هنرمندان ورته وایي مثلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل د وطن وینې هغه اسي داسې سندرې مسافرې دي دا غریدي چې ده د پخواني هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده یو ګیله به وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم دریدو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړي چې تاسې خامخا باید تاسې دغسي تفاوت وکړي
تاسې قراردادونه لرل
موږ قراردادونه درلودل صاحب د میاشتې به مو دوه دوه آهنګونه ویلې او وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورسېبې چې دغه پروګرام دغه موږ ترې راواله کړي دي تفسیزان او دیات کې هغه یې داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې ورکړی
مش کې د تنخواه ورکړل شي هر مې
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوضونه چې دی لږ دي سپینډری شوی خلک دي دوی بیچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپینډری شوی چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپینډری شوی د خلکو د یاده وځي محترمانو بېکوري د یوه خوا څخه ده در پدري د بلې خوا څخه ده کور شته او نه کاري شته او نه ډوډۍ شته هر څه سر څه وو بېخوا وه خوا ته کوو یو رقم زموږ لپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورته په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر د پاره بدنامي ده، د اساتو فرهنګ د پاره بدنامي ده، د مشرانو د پاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دغه تنخواه نه راکوي، نه د وزارت مالیې څخه مشتمل اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دغه دغه روپۍ چې موږ ته رانکړي نو موږ ته کومې خواته لاړ؟
دا مشکل به ورسوو، وزارت مالیې پورې به ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه، خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد، د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري ستونزه به مو اورېدلې وي. دوی وایي هغه میاشتنۍ تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي. په دې هکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې و، په اداري او ساختاري تشکیل له مخې. اوس هم کله چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خوت او مستقل شو، ملي راډیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې، او تر ډېرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې. نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څخه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو. یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري، د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته هغه حق باید حقدار ته وسپاري، او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي. او دویم دا چې موږ به کلنی ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې، د هنر په مختلفو برخو کې، چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. خو هغه یو آزاد رقابت دی. ولې دغه د معاش برخه چې دا دې دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی، او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهور ریاست د عالي مقام د منظورۍ نه وروسته. او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې ده، هغه عدلي وزارت تصور شوی تر څو هغه تقنینی پړاوونه بشپړ کړي.
دغه طرحه نهایی شوی ده، کله به خپره شي؟
په دغه طرحه باندې کار شوی دی. موږ سکالې هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهور ریاست عالي مقام ته وړاندې شي. اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري، په هغې باندې به بحث کړي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي، خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر محمد وویل چې دولت هنرمندانو سره، او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي، مالي مرستې وکړي. خو د ښاغلي صابر محمد په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې، او ډېر ژر به یې ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک کړي، او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 3 9 8 9 0 0 1.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او په تیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته دغه خبرونه د اوریدلو لپاره شراغلی وایم. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسېږئ، د دې خپرونې په سر کې یوه لنډه یادونه کوم چې موږ تل هڅه کوو د ترڅو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خبره کړو. او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړی ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورکسیوی عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ یو شمېر اوریدونکي چې پیغام ثبتوي نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړی او یا یې هم د ټلیفون شمیره نوی یاد کړی او یا هم د خپل ورکسیوی یا پیدا شوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي، چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خپاره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خپرونه اوري نسی کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي. یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوی نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغو ټکو ته زیاته پاملرنه وکړئ، د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
د روزګان ولایت یو پیغام پرستوي وو د قوالی په نامه د شیراستاس ولسوالۍ د سیغتو د کلي سړي زنګ وهلی وو. زما خدای ورک کړي نمبر یې پرې ایښی وو. نمبر یې بیا ما ثبت کړي، هغه زنګونه ورته ومنه پورته کړي. د قوالی په نامه سړی زموږ سره موجود دی، که ته معلومات کولی شې په دغه نمبر سره بیا تماس ونیسې.
یو سر چلور او یا شمیره یو زلیبیا وایم سپر و سپر دری نه دوا پینزه یو و چلور پینزه با
رحمان ایدری هم در ایلمند و لایت مرکز دشکلگان نساس سر داغ پیغان شدی کوامه دای چې په روسي کې په ایلمند کې حالات ډېر کړي څنګه سوي دي. دلته یو کوچنی ماشوم چې نوم یې مصطفی دی، د پلار نوم یې عبدالولي او د یو ورور نوم یې عبدالحجي دی. دغه ماشوم چې د دغه مهاجرانو دا مهاجر چې د جګړو د سیمو څخه رامهاجر شوي دي، دغه د کورنۍ څخه به انشاءالله ورک شوي وي. دلته زموږ په ولکه کې دی، هر ګور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوو شمېرو اړیکه ونیسي.
سلامونه اونونکو هیلی ز پرهیز پسرلی یم او تاسو سره په کرخه. روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې. کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې ته یو جاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي، نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده، یو مې د ملګري 0 4 4 0 4 4 4 9. شمېره بیا وایم 0 4 4 4 4 9. بله شمېره 0 2 2 8 8 9 0. مننه، تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دواک دی د شلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی، نن یې امیر ماد دی او د پلار نوم غوث الدین شوی. عمر یې 12 کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوث الدین شوی، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خدای دې شوی. د پارسی شبه دری شبه یا پارسی شبه وای یا وای چې څه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی ک لوی کوټه خان اوسیدونکی یم نو هر مسلمان ورته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د دوستان قربان وي معلومات غواړي نو نور معلومات به موږ ورته ورسره ورکو نور نقشه او نشانې به ورته وای نو مثلا د تلیفون په دغه شمیره باندې اړ کې چې څنګه چې زما د تلیفون شمیره د 02 8 5 3 0 2
د تلیفون شماره ده 0 2 8 5 3 0 2. یو دانا د نادر په نامه د یو د پلانو محمود شي او د ایران د کندهار ماري چې کوي ځکه چې اساسي تنازونه هم سناسه خراب دي نو کدا هر ورور د دې دې مهرباني او چې د مخه دي خصوصا مصرف فردا شمیاده اړیکونه شي او د خپل ځان ماري چې کوي خصوصا یو یو رقم ماري چې کوي بل کوم موسم مزمنو څخه تللی نو شاید چې کورنۍ غړي په پوسې خصوصا چې څنګه نوی تنظیم خراب شنو په دا اختر کې د دې ته شاد راغلی دی وسې د جوکا په ریاست کې خپل التشتون لري متل په دوش نه راځي کوم چې څه پرایا وزاویا درویشت دواسوا سلور نیو او بل شي نه راځي چې پر وسوا دریسوا تنیو دریسوا دیال کې وسلام به احترام
دلته یو تنګ چې عبد الغفار نمیږي ځان د عبد الحزب فکري مرکز د فکري په سیمه کې د مصر وجود لري دا نه پر سوای چې ما کورنۍ ما جر سوي چې د بولان څخه د څخه خپل کورنۍ کسان رکتي چې کار څوک د دپال معلومات وایي کولای شي چې موږ سره په دغه شنرو اړیکه ونیسي چې سره چې پروا ځوانه
ګران اوریدونکو دا و ستاسو د پیدا سوي دوستانو په حق له رسیدلي پیغامونه اوس به هم د ورکوسو دوستانو په اړه کې ستاسو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم او نن په ګلا دی ویني محمد لان نه ویږي د مدرسې تعلیم دی او دا درې میاشتې کې د نظرکې دی نظرکې دی دغه شماره باندې د معلومات راکې کوم پته معلومه کړه د مهرباني د مخه 0 8 9 3 4 5 6 د راځنامه د نامه دا شماره زنګ وی معلومات راکې د مهرباني د مخه تاسو
سلام علیکم زم ما زینا درکه ده احمد الله میګم مشهور په ادب د شنی سترګې د لسکلن علاقه ده کچاته معلوماتي ار مسلمان ته په دغه لمبر دي ماته زنګ وي د ګرخیلو چې دوم کای دی لوګر ولایت ولسوالی برکی برک ده په دغه لمبر دي ماته زنګ وي چې پر وو شپږ پنځه اته وو درې شپږ درې یم د لمبر دي توه ما چې پر وو پنځه پر وو شپږ پنځه اته وو درې شپږ درې.
سلامونه نیکې دی عوام او زه سید محمد هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ ته ستاسو سره فعالیتي اسکیم ورکو عزیزانو په خبرونه کې زموږ او عزیز ورک دی دغه معلومات را سره کول شي نو قدرت لانی میر د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سره ورکسوې دی یو میاشتې زه په خپل سید محمد نمیرم نو کچیر راز مش پیغام د ازادي رادیو په ورکسوې عزیزانو خبرونه کې راته نشر کین نو د ازادي رادیو د کارکونکو ډیره مننه به یو مهرباني به وي. سلامونه و سلام علیکم
زه جامان لا د ازادي رادیو څخه پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی دا صاحب تکلیف لري او په خپل ځای په ګوند دی د ولو سکالو دی تر کالی په تندې دا چلسی کې لري د کورن اندازه تسوي دی هر مؤمن مسلمان چې په خپل معلومات لري په دا شماره کې زنګ راتوي چې پروا تلور تلور و وا پنځه یو درې شپږ ساره بیا تکراروم صفر و څلور څلور و دوه پنځه یو درې شپږ دا کلو سکالو دی په ژبه ګونګ دی اسادي تکلیف لري هر مومن مسلمان چې په اصله معلومات لري په اشپاره دې رنګ راته ووایي
اسلامی داخل من ولایت نه دلی ولسوالی څخه زما یو کوچنک د اکا زوی چې رحمت الله نومېږي اوه کاله عمر لري که هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږ شپېته دېرش بل شمېره مو ده صفر اووه سوه نهویش نهویش څوارلس نولس خدای پامان
زه صبر کول ارمانجام د کرکټ لوبغاړی یم ما یو ورځ د شهدا نشاینه کې په تاسو سوي دي څنګه لاس کال کې شهرت مې مسلمان ما خپل روي سره کې نه لرو هر مسلمان ورو ته پر خپل نامه دی او ما د مسجد په دغه لمر رنگ وي څه په وایي څه په دعا یو څل دې او یا اتین دو او څه په وایي څه لوړ څل دې دوه لاس شپږ اتیا لاس سلامونه اونۍ کې هیلو زه پرهیز پسرلی در سره په کرښه یم روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی د هغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې شنې سترګې دي او دی په خپله رحمت ګل نومېږي او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی نو که څوک د ده په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اتاویا دوهش شپږ شپېته نه سوه نوي صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر په مخه موخه
السلام علیکم عبدالحنان مهم د کندهار ولایت زما یو دوست ورته دی د ذبیح الله په نوم باندې نو کې څوک په اړه معلومات لري او یا ماته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم د ټلیفون شمېره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د خدای
زه عبدالرزاق هیوادمل د هلمند ولایت د مرکز څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا زوی چې تېره شپه طالبانه درنګ کړی دي نو په ډېر مبسوط زما پوښتنه کړې ده معلومات څنګه کېږي که دا ورور څخه معلومات یې په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا دو پنځوس درویشت څلور اویا صفر دا زموږ ټلیفون شمېره ده وسلام
الو السلام علیکم او دا پیغام د تطریش د دباد ورځ باندې ورکتی د محمد ابو تیمه کوم لکندار نشم د تولې د ډنډل سوالینا نو شمعمد منې کی د شوکالو د کده زما خپل غږ اوري زاد شکور ته او قبل مسلمان ورې په اړه باندې معلومات لري ام په دغه شمارو د زغرت وي شمعمد چې د شوکالو دی اسلام الله چې د پنځو کالو دی شمعمد جگ نره الکتا په شکاجه واجه حسنه دی ار مسلمان ورې په معلومات لري په دغه شمارو د زغرت وي چې تر بیا په نور دی شپږ دی څلور سوه اتر پنځه شماره یې ورې بیا د صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه اتر پنځه شوه سلام
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه او زما ورور نظر کې شوې ده د پنځه ورځې کېږي او کلن دی عمران په نامه دی او کار چې مسلمان ورو لیدلې په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه درې یو درې اته شپږ نه اته صفر بیا هم د اړیکې شمېره صفر اووه درې یو درې اته شپږ نه اته صفر
سلام علیکم دی آزادی رادیو ته زه دا پیغام لیکم زما یو زی د عبدالرؤف په نامه د ګلکریم زی دی د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور دی دا اتلس میاشتې شو چې د کورنا درک ده د آزادی رادیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس نولس یو سل اووه اتیا لمبر شماره بیا تکرار 50 19 100.
ګران اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 8 1. یو ریبیا وایم 0 0 0 2 0 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.